او زیاته کړه کله چې د مباح او امیر د دریس موضوع مطرح وي حاله د امیر امر واجب دی. د خالد حنفي خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړه چې لږ تر لږه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې ووایي چې ده د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د ملا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، د غونډه وروسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د یو موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست امغه خبرو ته اشاره کوي چې ډېر داسې مسایل وو چې په قطر کې په مخامخ د میز په خبرو کې هغه اسانه معلومېدلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شوه له هغه ځایه به ورباندې اعتراضات وشو.
ټام ویست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالۍ شوه او د زور له لارې یې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له واک ته رسیدو یوه میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپلو کورونو ته لاړې شي چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلي ګڼي او وایي یوه د دوی رهبری ده چې په هغه کې هم څو قشره دي، متوسط قمندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډیره حده پورې متحده ده، خو وسطی قمندانان د سیمه د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې صادق چې د اسلام او د الهي کلمۃ الله لپاره کار کوي ډیر زیات دي، خو هغه مفتیان چې دې ته فتوا ورکوي تر ډیره حده پورې د استخباراتي کړیو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د نجونو د تعلیم پر سر د طالبانو د سخت دریځو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي. وایي ډیری طالب مشران د نجونو په موضوع کې د عباسستانکزي په شان په زغرد خپل دریس د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکۍ به له لاسه ورکړي. دی همداراز وایي
په دې کې شک نشته دا چې طالبانو یو شمېر مشران چې اوس څرګند دي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوند چې ملا محمد عمر اخوند زوی ده، ملا برادر اخوند، عباس تانکزای کورنیو چارو وزیر حقانی، هغوی ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغو کسانو مشورو شیخ هیبت الله اخوندزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریس ته مجبوره کړی ده چې په دې کې د علومو اکاډمي مشر مولوي فرید الدین محمود او د ستري محکمې مشر مولوي شیخ عبدالحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر او په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتون کې وای ک د نجونو د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت لسترو ولسی ننګونو سره مخامخولی شي. ډېر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکي په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
موږ جنگ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ زیرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
روسیا وینن به د اوکراین څلور سیمه چې پروستیو کې پکې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم
تش په نوم ریفرندم تر سره شو لخبلی خاور سره ملایق کړي. لویدیزو یوادونه دغه ریفرندم یا ټول پښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمې به نن جمعه رسمن لخبلی خاور سره ملحق کړي. د کرملین وایاند متری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت به نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو تپل شوي مشران هم پکې حضور لري. په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سختې جګړې روانې دي. کرملین ویلي چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ییز وخت د غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یو ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې چې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې دي ترسره شي. د اوکراین په دغو څلورو سیمو کې روس پلوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پوښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې دي. خو دغه ټول پوښتنې اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلي او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړې او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډېر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې امریکا متحدو ایالاتونو او متحدینو یې ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی یې د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي تورپوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرونه به پانی پینزو افغان شاعرانو ته جایزه ورکړي.
شیرونه ډیر وو، جایزه محدودې وې. دا پروسه راتلونکی کال هم شته.
دا به هم واوري.
گردش بالای سر په پکتیا ولایت کې یو ځانې لرغونی او تاریخي ابدات چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابدات ترخې دل خوړي.
زما ځانې چې یو چې جګړې وې هم ته د سیوی دی او سیلابونو ورستنو کې هم
د دې ادبي مجلې په وروستیو کې به دا واورئ چې په غزني کې پر موسیقي د بندي سربیره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړې. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یو ځنډ وروسته د سپتمبر په 14 وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبال عمل ځنډیدلې وه یوازې شعر ته نه وبېله شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فریدي سیال پورا پور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ سین په کلنۍ مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د برېټانیې، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه هغه داسې وبوایو چې علمي برخه وه چې په هغې کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرو درې مهمې مسلې وې چې یوه مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغې ته اړتیا، دوم برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په هغه باندې زمونږ کړه، یو ډېر تکړه انجینر وفا صاحب وغږېده، او دریمه برخه او دریم ویناوال چې زمونږ د خاپیرو د خاپیرو د وزارو آواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسیدلې د طب ډاکټر ولې په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی، نو هغه په دغه باندې وغږېدل او درې واړه ویناوي ډېرې کرا او په زړه پورې ویناوي سرته ورسېدې.
د نجونو د زده کړو او اړتیاو پر ارزښت لیکوالې عارفې بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی، دا د اسلام له سپېڅلې دین سره دښمني او له اسلامي احکامو ښکاره سرغړونه ده. د مشاعرې په برخه کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړي او شاعرې آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنې مشاعرې وروستۍ شېبې ټنګ ټکور ته بیلې شوې وې. له سویډنه ورغلي سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې له لوري ستاینلیک ورکړل شو، او په غونډه کې یو شمېر ښځینه ګډونوالو ته د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
آمینه فنا، مرسل احمد زی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی و وابسین کاتب ته د خواجه شیرونه به پانی لوری چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یو پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستی و چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو، هغوی ته د هغو ځوانانو شعرونه لیږو چې عمرونه یې د 1640 کلونو ترمنځ وي، بیا دا ډله پریکړه کوي چې کومه شاعره او کوم شاعر غوره کړي. شغله جنید شریف وایي چې د خواجه شعرونه د ویب پاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغسې شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د یوې ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه آمینه فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نورې جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سي، حیات الله لاروي او اباسین کاتب خپلې کړې. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکي همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزی نظر اخیستی دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه برید شاعر هڅولی شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي.
ټول کې د جایزو هدف دا دی چې موږ د افغانستان او د بیا تشویق شي، خصوصا هغه کسان تشویق شي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالی لاسنیوی خو چا نه ده کړی، نه ده کړی تر ډېره حده پورې، لا بېډاده هم پاتې وي، داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نه سي باوري کېدای سي نور کار انګېزه پیدا کړي. نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي، ممکن مالی لاسنیوی یې دومره ونه کړي، خو دغه د مالي امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن د دغه کومې جایزې ته اوس جنایت جایزه وویشتل سوه یا کومو کسانو ته ورسېده، یعنې په ټوله کې د دغې جایزې هدف همدغه شی و. داسې بیا د هغوی کار به یې څومره اغېز کړی وي، ممکن په دې اړه باندې هغه چا سې جایزې اخیستې دي هغه لا ډېر ښه وضاحت ورکولی شي، خو زموږ هدف همدغه و.
هغه کسان چې جایزې اخیستې دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خپرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو وویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نورې هڅې وکړي؟
بالکل، بس دی عمر محدودیت نسته، یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه را مخته کې سر، نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی اوس په شپېته کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي، نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانه طبقه او تر یو حده پورې هغه کسان چې مثلا عمرونه یې له شپاړسو کلو نیولي تر څلوېښتو پورې وو او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وو او که اوس بهر هم، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وسې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بله مسله دا وسې دغه کسان یعنی د شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو بې له تبعیزه، بې له دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري، هغه شعرونه بې له نومونو ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب اوس چې هغه ډېر دقیق وي. یوه بله مسله ممکن تاسو له پوښتنې لږ د باندې وي، خو زه یې وضاحت ورکول غواړم. هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستې یا له جایزې پاتې دي، د دې معنا دا نه وو چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه هم ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل دمو دا په دې تکیه چې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم شته، هغه کسان چې مثلا سږ کال نه دي انتخاب شوي دوی د بیا شعرونه راولېږي، ممکن بل وار دوی انتخاب شي. او بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سو انتخاب، د هغوی شعرونه ښه شعرونه نه وو. دغه خبره فقط د جایزې فعلن چې دا کوم محدودیت ده، د همدغې په وسیله هغه لا ډېر ښه شعرونو د انتخاب هڅه وسوه.
که راشمه د افغانستان د جایزو تاریخ ده، د افغانستان په تاریخ کې یو له هغو دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربارو، او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر وو او انصوري خپل تجارت کاوه. خو عزیزي صاحب، هغه جایزې د یوه مقام، د یوه دولت او یو قدرت له لوري وي. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون دی و استاد د خواري او زحمت خپل ټوله کړي پیسې دي، نو داسې جایزې پراخه غیس شیندلې شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، د دې جایزې هغه ډول داسې د استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو لکه تاسو یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت ګټي او بیا هغه د ځوانانو، د ځوانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت په دې هم نیوکه څه د کله دغه د لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قرباني شوي دي، یا حداقل د هغه یوې سیاسي دورې درباري شاعران ګڼل شوي دي. زه نه وایم چې دغه تاسو د چا نومونه واخیستو، دا په تاریخ کې د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نومونه دي، خو په عین حال کې زه دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد له هغه سره پاتې کېږي. داسې نه چې دا د دغې جایزې له هغه مثلا کوم سیاسي هدف دی هغه دربارونو درلوده یا مثلا هغه سیاسي تګلار درلوده یا من دا غوي هغه ادبیات تمرکز کینو یو زمینی شایو تبه پاچا طبیعت سم سو په غوړه زم ممکن جایزه ورکړی وای کبه طبیعت سم نو دا شاعر په غوړه باندې شول کېد او مدیر کې لر مثلا په د عربي ادبیاتو دی ابو نواس د شاعری یو مثال ورکولای شو. هغه به یوه ورځ دربار ته وردي خو هلته توجه ډېره نه ورته کېږي. دا باندې را وځي په دروازه باندې یو شعر لیکي، هغه مفهوم یې رایاد ته وایي چې د تا په دربار کښې داسې ظاهر شوه لکه هغه د تا د میندې په غاړه کښې د ګانه د سرو زرو ظاهر شوی. بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده، نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي. په هغه عربي کښې دوی لیکلي چې اوباع شعري چې زما شعرونه ظاهر شو. وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده، بیا یې بېرته هغه د غداد رنګ او له هغه حمزه جوړه شوه چې بېرته یې په عربي کښې دا معنا ورکړه چې زما شاعري د تا په دربار کښې داسې وځلېده لکه د هغه مینځې په غاړه کښې کانه. نو دغه ډول جایزې چې هغه د شاعر ضمیري ازادي هماغسې ساتي، زه فکر کوم که تر دربار غټه ونه ګڼو، یعنی سترګې نه شو ځینې پټولی. په دې خاطر هم ښه ده چې شاعر دا د دې مکلف نه ګڼي چې د دربار د مالک مزاج ته وګوري. دغه شعرونه داسې انتخاب شو چې ممکن دغه د جایزې ګټونکی او د جایزې ورکوونکی یو بل وهم نه پېژني، په تېره یې حتی ونه پېژني. زه فکر کوم په دې کښې لږ هغه هنري اصالت او هنري ازادي چې څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لا ډېره په نظر کښې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کښې اشاره وکړه. د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې تر ننه نږدې 1.5 جایزې ګټلې دي، وایي کله چې سټایل کېږم، دی وایي چې کله سټایل کېږم بار مې درنیږي چې باید نورې هڅې وکړم چې د دې ستاینې بار له خپلو اوژو کته کړم. څو نوي کلن ادونیس چې دا خبره کوي، دغه 15 تکړه ځوانان مرسل احمدزی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان ببری او عباسین کاتب به هم همداسې فکر کوي. وبخښئ که دا پوښتنه په دې رقم وکړم که تاسو ته څوک جایزه درکړي، د اوژو بار به مو درون نه شي؟
نه یوازې جایزه، کله کله که ما په دې برخه کښې کلي وي او یو عادي لوستونکي ما ته څه ویلي وي، بالکل سړی وایي چې اوس هم زه د دوی د توقعاتو تر اوحده نه سم وتی. نو داسې دوی دومره یا مینه را کوي یا مثلا توقع را نه لري، نو د سړي د اوبو بار درنېږي او لا خپل ځان مسؤول احساسوي. نو زه فکر کوم دغه د جایزو یو هدف دا ده چې په یو چا کښې دغه انګېزه پیدا کړي چې هغه ځان د لا ډېر کار مسؤول وګڼي.
له عزیزي صاحب څخه په مننه، د خواجه شعرونو د ویب پاڼې له لورې د جایزې د ترلاسه کوونکو له ډلې د دوو شاعرانو مرسل احمدزی او امینه فنا شعرونه لرو. لومړی د آغلي احمدزی شعر چې دوی آزادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل ږغ ثبت کړی رالېږلی.
بی پرواشه لپردی نغی گتاو کرا را نگدیشه لنگدی نغی گتاو کرا کوچانه خایست می تور تکری که پت دی کوچانه خایست می تور تکری که پت دی مسلمانه لکابی نغی گتاو کرا سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه طول میخانی نغی گتاو کرا لنگدی به مناسب نو جانانا لنگدی به مناسب نو جانانا د موبایل لعینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کر تای مخت لحوین غیگ تاو کرا
مرسل احمد زی څخه په مننې. البته دا هغه شعر نه دی چې دوی د جایزې د ګټلو لپاره د خواږه شعرونو ویب پاڼې ته لېږلی وو. امریکایی شاعره امیلی ډیکسن د ش شعر په اړه وایي، کله چې زه یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې یخي اوبه توی شي چې هیڅ اورې نشي تودولی، نو پوهیږم چې دا شاعري ده. د خواږه شعرونو د ویبپاڼې د جایزې بلې ګټونکې امینې فنا هم خپل یو شعر پر ازادي راډیو ادبي مجلې پیرزو کړی دی. سره اورو یې.
پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم، پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم، زدی پدار خیم زدی گنہگار خیم، زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما، زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما، غزل غزل خیما داسی سندر مار خیم، پریگ دا چزدی لکه زمکا بختور شما، پریگ دا چزدی لکه زمکا بختور شما، پریگ دا چخ کل دی قدمو نکرما لار خیم، بیوسی اور واخلی چسترگی بیدلی نشم، بیوسی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم، بیا خورنده خیما بیا خو بیدیدار خیم، ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا، ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا، د خپل زړګي پور کې تا ته انتظار خیم، زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای، زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای، تا پسې مړه خیم ژوندی تا ستا لپاره خیم، تا پسې مړه خیم ژوندی تاستا لپاره خیم، په تا مینه خیم تا پسې بیمار خیم، زه دې پدار خیم زه دې گنهګار خیم زه دې گنهګار.
د آغلې فنا دا شعر هم له هغو شعرونو څخه نه دی چې د خواږه شعرونو ویبپاڼې ته د جایزې د ترلاسه کولو لپاره استولی و.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام
100.15. احمد شیبریان په ازادي رادیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې کبل حصار و نرغول شي رنگ بشي. مخکې تر دې چې د دې تاریخي ماڼۍ په اړه راپور خپور کړو، په زابل کې مو تاریخي عابداتو ته له رامنځته شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وایي روسیو رشتونو او سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي عابدې په ځانګړې توګه د دغه ولایت تاریخي بالاحصار تخریب کړی چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی پورا پور کې.
د زابل لیکوال او فرنګ پال وایي د ورستي ورشتونو او تیرو جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالاحصار کلا چې شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري، اوس د نه پاملرنې له امله د ورانېدو له ګواښ سره مخ ده. شاعر او فرنګ پال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالاحصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي.
نو د دې د رغونې په خاطر باندې په لومړي قدم کې خو دولت ته مکلفیت لري چې د دې څخه ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په کوم ځان شریک بولي یا د هغو سره یو خواخوږی لري، دولت هم د دوی ته باید دا موقع ورکړي چې د دوی تر څنګ ودرېږي او د دغه په ساتنه کې ورسره خلاص.
د زابل وسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابدو ته تر ټولو ډیر زیان د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل اوشتي چې پاملرنې او رغونې ته اړتیا لري.
زمر له دولت څخه ورسره دا د چیرې دی په روانه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دغه سیمې د څو وخت راهیسې چې تېر وخت کې جګړې وې هم متضرر شوي دي او سیلابونو ورښتونو کې هم دوی ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. په دې هیله چې د اطاعت فرهنګ وزارت دوی په بیا رغونه کې کومک وکړي.
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مرستیال شرافت ویاړ منی چې وروستیو ورښتونو یو شمېر تاریخي ابدې تخریب کړي او د بیا رغېدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلي دي. د ویاړ په وینا په شینکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شاه عالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل شوې وې اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي مرکز پر اتلو سر زابل قسم تاریخي ځایونه دي هغه رغول شوي دي. یا د رغېدو چارې روان دي لکه د شینکی شاه عالم خان کلا او زابل کندهار لویه لار د غش مینار سره پاملرنه ورته شوې ده. نو تاریخي مراسم درسې تاریخي قدامت هم ډېر د خلکو غوښتنه ده چې دغه باید ورغول شي چونکې اوس له براسار نظامي کار اخیستل کېږي. نظامیان کې پکې څه وخت هم دغه کار نه اخیستل کېدی. موږ دوی زیارت مقام په جریان کې اوس پیشنهادونه کړي دي د براسار د رغېدو په اړه د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه راپورونه ورکول شوي وه.
که وروستیو ورښتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالاحصار په ګډون له ګواټ سره مخامخ کړي، دغو ورښتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالاحصار پاسنۍ برخه زیانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالاحصار رغونې ته پام ونه شي ممکن د بالاحصار پورتنۍ اساسي برخه نسکوره شي. د دوی په وینا که د بالاحصار دغه پورتنۍ برخه تخریب شي نو نه یوازې لرغونتوب یې له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالاحصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالاحصار د افغانستان له مهمو لرغونو ابدو شمېرل کېږي چې ویل کېږي لرغونتوب یې له میلاده مخکینیو پیړیو ته رسېږي. نور خال د نجیب الله خیل پورا پورکی.
گردیز بالا حصار چې زرګونه کاله لرغونتوب لري د وروستیو سختو بارانونو له کبله اساسي څوکه د نړیدو له ګواښ سره مخ شوې ده. د سیمې روڼ اندي وایي کچېری په لویو ډبرو د بالا حصار ایښودل شوې پاسنۍ څوکه نسکوره شي نو د دې بالا حصار د لرغونتوب نیمایي ارزښت به له منځه ولاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې بالا حصار پورې جوخ د خلکو د استوګنې کورونه هم موجود دي چې د بالا حصار په احتمالي نسکورېدو سره به یاد کورونه تخریب او یو بشري ناورین به رامنستشی. لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزاده راژیو تو ویل
گردیز بالای سر پا پکتیا ولایت که یه وزانه لرغونی او تاریخی عبیده ده چه ده سخت و تخریبات سر مخت. پا دیوروسوی بارانونی که دی گردیز بالای سر حساسی نقطه تا زیاد توان رسیده ده. امکان داری چه دی بالای سر ده حساسی نقطه یعنی ده جگه قوله ده دی موسمی بارانونو با اثر بانده ده روش کیگی او که خدای مکه دا ساهر ولویگی او په وخت زمان سر دیدی درالوی دولو مخو ننیسی بالای سر به خپل تاریخی اهمیت 50% لاس ورد.
دا جورنالیزم پوهنځي دو تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایی په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم گردیز بالای سر ډیر زیان لیدلی و. خود اورختون و وروستی چپی هغه پاسنه برخه هم د نړیدو له ګواښ سره مخامخ کړی ده.
د گردیز بالاحصار چې په تیرو جنگونو له وجې هم زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې وروستیو کې د سیلابونو او بارانونو له وجې زیات خراب شوی دی. د گردیز بالاحصار
پکتیا کې د وروستیو سیلابونو له امله بالاحصار ته صدمه رسیدلې ده. نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه هم غوښتنه ده چې د دغې دغې تاریخي ابدې لپاره کار وکړي او دغې دغه بیا په اساسي ډول ور
همدارنګه د بالاحصار احتمالي نړیدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډېرې په اندېښنه کې دي چې د دې لرغونې عابدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې یې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین د بالاحصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخکې نه هم خراب و. اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د دې سره لا خراب شوی، بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونه هغلته نږدې دي ورسره د بالاحصار په بیخ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالاحصار جوړ کړي او که جوړېږي نه وخت پتیریږي د کورو والا ته یو مناسب جای سرپانه برابر کی.
بلوری تا په پکتیا کې طالب چارواکی هم منی چې د ګردیز بالاحصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیبی خو د هیواد یوه مهمه لرغونې آبده له منځه ځي، او بلوری ته د دې بالاحصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالخالق خالقیار احمدزی وویل
په نوې کې د اسلامي امارت له محترمو چارواکو هم دا غواړو چې د یادې تاریخي آبدې د بیا رغولو لپاره له موږ سره مرسته وکړي، او د دې تر څنګ له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي آبداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو او داسې نور، هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالاحصار ته وګوري، او د دغه بالاحصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی سي هغه درته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کال مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل، دا بالاحصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
د ګردیز بالاحصار کوم نرغول شي ړنګ بشي بیروخي ودانۍ ته مخه کړو. په کابل کې د ارګ چهار چنار ماڼۍ چې تاریخي ارزښت نه لري خو په تاریخي ځای کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور د ارګ د نن او پرون د کتاب له لیکوال او د ارګ د تاریخ د کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخه اورو.
دا ماڼۍ د چینایانو د چین په همکاري په محلي لګښت جوړه شوې ده، او په اول وختو کې خو به د چینایانو ماڼۍ بلله یا قصر چینایي حاکمت وي، خو وروسته بیا دغه مخې ته یې څلور چیناره دي. څلور چینارونه ډېر پخواني دي، ډېر غټ غټ زاړه چینارونه دي. بیا د همدغو چینارونو په نامه باندې ونومول شو، مشهوره شوه. دا په 2008 کال کې کار پیل شو، په 2010 کال کې پای ته ورسېدو، او د چین ولسي جمهوریت یې ټول ورکړ مصارف او حتی مواد ټول، یو لریګ ډبرو او سمټو پرته نور چې د ماڼۍ څه تجهیزات یې څه پکې لګېدلي دي، حتی اوسنی تجهیزات یعنی د برېښنایي سیستم یا د آواز سیستم اړوند تجهیزات او مواد حتی میزونه او چوکۍ دا نور ټول دا د چین لخوا چینایي دي، یعنی مطلق د هغو په هم په همکاري او هم په مشوره جوړه شوې ده، یعنی او هم ټول مصارف دي ورکړي دي، او هم یې دغه سیستم خپل پکې لګولی ده. ډېر جالب سیستم ده، دا هم په دوه پوړه کې جوړه شوې ده، ډېره عالي او مکسه ودانۍ ده. د کوټي باغچې او د ارشیف د پخواني ارشیف د ودانیو ترمنځ ده، د ارګ کلا دننه د ارګ له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده. دا زیاتره غونډې د خلکو چې ویني تلویزیونونه کې څوک ویني، ټولې غونډې د وزیرانو سره غونډې، مهم ملاقاتونه، مهمې غونډې د دې ودانۍ په اول پوړ کې کېږي. او ډېر ښه منظم سالون لري او ډېر منظم سیستم لري. په دې معنی کې زیاتره د جمهور رئیس د مطبوعاتي کنفرانسونه جوړېدل، پکې د ملي پروژو قراردادونه به همدلته لاسلیک کېدل او مراسم به نیول کېدل، او له خلکو او دولتي ارګانونو سره غونډې او ملاقاتونه به زیاتره دلته وو. یعنی د ولسمشر زیاتره ملاقاتونه به په همدې ماڼۍ کې وو. دا انجینر میرمن رامیکا احمد وایي چې دلته په پام کې وه چې چوکۍ پکې ناست شي، ډېرې لوکسې دي. بیا وایي ما نظر ورکړ چې نه، کېدای شي دلته د غونډو شکل تغیر ولري، نو چوکۍ یې په څنګ کوټو کې ایښي، او بیا کله چې غونډې جوړېږي یا د غونډې مطابق کله یې د یو په شکل کېږدي، کله یې د کتارونه کېږدي، کله یې دایروي کېږدي، نو ښه راځي. یعنی یو ابتکار یې پکې کړی ده. د دې تالار په شاوخوا او پاس پول کې دولس خونې دي او د همزمانه ژباړې لپاره خونې وسایل لري او په یو وخت کې منظم ژباړل کېږي، هر څوک سپاره ژبه خبرې کوي. او په تالار کې د لومړي پول په تالار کې یو سر قندل ده چې وزن یې نیم ټن ده. یو بل سالون هم ده په دریم پوړ کې چې هغه هم د دو دېرش جمعیه او کنفرانس خونه ده. او دغسې یو بل کوچنی سالون په دوم پوړ کې هم لري، نور دفترونه دي او ښې کوټې دي پکې.
د خبرونې په وروستیو کې غزنی ته مخه کوو، د اتڼ، ډول او موسیقي ولایت ته، هغه ولایت ته چې نن سبا پکې پر ټنګ ټکور بندیز لګېدلی خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اورو.
د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسګونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري. خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډېری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو، ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کېږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلی دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بې ډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلی، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ بخوخی وی د چا زوی به پیدا سه او چا به کوزده کړي او د چا به واده و. نو دغه کله ځوانان دغه نتیجه ځوانان به چوس سره ټولیدا او یو کښنی ملګری به نیولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګیدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره. نو بیا ځوانان باندې کدا سي اوسو کې لري غاړه لري، مثلا هغه د اوازونه وریا دي، یعنی سر بر سره برابر ولای شي. نو هغه یو کښنی سندره مندره وای او تر څنګه بشکا دریا هم دغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکی او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آوازادی راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
در آجون دکا پخوانه سندره وایا ماتا قنداره قنداره سندره وایا ماتا قنداره قنداره سندره وایا Thank you.